وخت د ورځې پوره دو بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې چې تر دې بجو دوام کوي زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو رپورټونه لرو، خو پیل کې خبرونه اورو چې معصوم میوند او صالحه خالقي وړاندې کوي.
جمهوری ریاست ولسی جرګه لغړ غوښته چې احتجاج پای ته ورسوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د سولې د جرګې لپاره امنیتي تدابیر سره اوسه پیل کړي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې واورې، هندي چارواکي وایي په منګلور کې د هوایي چلند د لویدلې الوتکې له پیښې څخه یوازې اته تنه ژوندي پاتې شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست ولسی جرګې لغړ غوښته چې خپل احتجاج پای ته ورسوي. د ولسی جرګې غړو نن دوی ته د کابینې د پات غړو چې ورته د باور رایه ورکړي د نور پیژندلو له امله غلي احتجاج پیل کړ او وی ویل تر هغه وخت چې د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه ویل سي دوی به په خپل غونډو کې پر هیڅ موضوع هم خبري ونه کړي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویان احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل شبداوي چې وکیلان خپل کارونو ته دوام ورکړي او د هیواد پر مهمو مسایلو باندې خبري وکړي. نوموړي ول چې افغان ولسمشر به هم ډیر ژر پاته وزیران ولسی جرګې ته د باور درایي د پاره وړاندې کړي. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې سر له اوسه د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي. د کورنۍ چارو د وزارت وینز مری بشرینن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ملي پولیسو له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د سولې د ملي مشورتي جرګې په خوندیتوګه د جوړولو لپاره خپل تیاری پیل کړی دي. له بل لوري د کابل د امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحمان خبریالانو ته وویل چې دوی د دې جرګې د جوړېدو په درشل کې د کابل په شمال کې 300 توغندي او د هغو سره کې نیولي. د کابل د امنیت قومندانۍ په وینا دغه توغندي د جرګې په سیمه د تغولو لپاره ځای پر ځای سوي وو. ټاکل سوي چې د سولې ملي مشورتي جرګه د رواني اونۍ د پنځشنبه په ورځ له زرو نه د زیاتو قومي مشرانو او مخورو په ګډون په کابل کې پرانیستل سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زابل کې دوه مین ایښوونکي د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي دي. دغه وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي د درو مین ایښوونکو چې غوښتل یې تر یو پله لاندې مین شخ کړي د دغه مین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او یو بل هم ژوبل دي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په کندهار کې د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې یو ولسي وګړي وژل شوی او 15 نور ولسي وګړي ژوبل شوي دي. او د هلمند ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د بهرنۍ ځواکونو پر یو څرخیالو تک ډز کړي او پکې دوه کسان ژوبل کړي دي. د هلمند والي ویان داود احمدي نن سهار ازادي راډیو ته ویل د غالو تک پر نا وخت په ډز وشتل سوي او بیړنۍ ناشته کړي ده. نو موډي ویل الو تک د خپل هدف ځای کې ناشته کړي او نور هیڅ چاته پکې ځان نه دی وشتي. خو د وسلوال طالبان یو ویان قر یوسف احمدي رسنوي ته ادعا کړي چې الو تک په بشپړ توګه بجاړه کړي او په الو تک کې سپارښت پرځښت نه وژل دي. سیمه ییز چارواکو دا ادارت کړی ده او بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 63 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 85 افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پوند 68 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 43 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سمې ځم نړیوال خبرونه له صالحې خلکې سخت خبري.
درنو دوستانو زما سلامونه ومنئ. هندي مقامات وایي د دغه هیواد په لویدیز ښار منګلور کې د هند هوایي چلند الوتکې له پیښې اته کسان ژوندي پاتې شوي دي. ګومان کېږي چې نور 1500 مسافر په دې پیښه کې وژل شوي دي. دا الوتکه چې د منګلور په هوایي ډګر کې پر رنوی د کښېناستو پر مهال د باران د اورېدو له امله پر مځکې له لګېدو سره سمې اور واخیست او له یوه زنګر سره ټکر شوه. د هند هوایي چلند 978 الوتکه له دوبۍ څخه خوځېدلې وه. سیمه ایز مقامات وایي د الوتکې پیلوټ یو سربیا اصله برېټانوی زی ګلوسیکا و چې پر دې کرښې څو وارې الوتنې کړې وې. هغه د یو له هغو ډیرو بهرنیو پیلوټانو څخه و چې د هند په هوایي چلند کې کار کاوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله منده چې له برازیل او ترکیه سره د ایران د تیلو تبادله خایي د دې سبب شي چې تهران له لویدي سره د خپل اټومي پروګرام لانجه ختم کړي. د ایران دولتي آژانس ایرنا په عین حال کې راپور ورکړی چې تهران به د دې معاملې په اړه د دوشنبې په ورځ د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ته یو لیک وسپاري. د دې نوي تړون له مخې به تهران خپل یوه اندازه غني شوي یورانیم ترکیې ته ورکوي. په بدل کې به یې د طبي تحقیقاتو ریاکټور لپاره له ترکیې څخه د سونګ مواد ترلاسه کوي. خو له دې معاملې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د ایران په وړاندې پر نویو بندیزونو سلا شوي دي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د آسیا د سفر په دوام کې نن په شانګهای کې په نړیوال نندرتون یا ورلد اکسپو کتنه وکړه. آسیا ته د نوموړي د سفر په نړیوالې سوداګرۍ او د شمالي کوریا د لوري د جنوبي کوریا د کښتۍ د ډوبولو پر لانجې متمرکز دی. میرمن کلینټن د نندرتون په مراسمو کې د متحده ایالاتو او چین همکاري وستایله چې د ګڼو ګډون کوونکو لخوا یې تو ترکلی وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د یو 200 کسیز لوړ رتبه هیئت په مشرۍ چین ته سفر کړی، د دغه هیواد له مقاماتو سره به د دواړو هیوادونو د اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې میرمن کلینټن له چین څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړي چې د خپل متحد شمالي کوریا دا عمل تخبیح کړي چې د یو توغندي په توغولو یې د جنوبي کوریا یوه سمندري کښتۍ ډوبه او ټول 640 تنه عمله یې ووژله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د سومالیا په باب یو نړیوال کانفرنس کې وویل که نړیواله ټولنه خپلې هڅې دوه برابره نه کړي نو په دې هېوادو کې به د سولې راوستو چانس کم وي. ښاغلی بان چې د ترکیې په استنبول ښار کې د دې کانفرنس د پرانستنې پر مهال خبرې کولې زیاته کړه، په سومالیا کې د ثبات ټینګولو یوازنۍ لار دا ده چې په دوو برخو کې د سومالیا د حکومت ملاتړ وشي. لومړی په دې هېواد کې د ملي پخلاینې هڅې او دوهم د اړتیا په صورت کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې. په دې کانفرنس کې هڅه کېږي چې په سومالیا کې انرژي پای ته ورسیږي، د کار وړ حکومت رامنځته شي او په ټول هېواد کې اقتصاد وده وکړي. سومالیا له ډېرې مودې راهیسې کورنیو جګړو ځپلی او د سمندري غلو په اډې بدل شوی چې د افریقا په ښکر کې په سوداګریزو کښتیو حملې کوي. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اورئ. د ترکمنستان د مهاجرت ادارې دغه هیواد ته د ازادۍ راډیو د یو خبریال د ورتلو مخنیوی کړی. که څه هم نوموړي دغه هیواد ته د ننوتو لپاره پاسپورټ او قانوني ویزه درلوده. د ازادۍ راډیو ترکمنۍ څانګې په دې اړه ویلي چې د ترکمنۍ څانګې خبریال علام مراد رحیموف د چک جمهوریت په مرکز پرا کې د ازادۍ راډیو په مرکزي دفتر کې ویندوی کوله. د چهارشنبې په ورځ د اشقآباد په هوایي میدان کې د نوموړي مخنیوی وشو. رحیموف چې د امریکا تابعیت لري غوښتل یې خپله رخصتي په خپل کلي کې تیره کړي چې د ترکمنستان په مرو ولایت کې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی. او وروسته خبر ده چې د کاسوبو صدر اعظم د ناټو د دې پلان هرکلی وکړ چې روان کال هلته د خپلو پوځیانو شمیر کموي. هاشم تاچی وویل دا د بلکان په هیوادو کې د امنیت په برخه کې ډاډ ښیي. کاسوبو دوه کاله وړاندې له سربیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه. صدر اعظم هاشم تاچی چې د ترکیې لیدنه کوي همدارزه هیله وښوده چې د عدالت نړیواله محکمه به روان اوړي د کاسوو د خپلواکۍ مسله وڅېړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوکراس موسن پرون کاسوو ته لاړ او هلته یې وویل چې د روان کال په آخره کې به له 15,000 څخه د پوځیانو شمیر 10,000 ته راکم کړي او همداسې به ناټو خپل عسکر پسې ورورو په دې سیمه کې لکړي او په لنډ وخت کې به یې شمیر 15,000 ته ورسیږي. خبرونه ختم شول.
د ورځې 2:09 دقیقې درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 100.5 اوري. د دغه پیښو او تحولاتو تفصيلي ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدئ شئ. د پکتیکا چارواکي او ائتلافي ځواکونه وایي چې په اورګون کې د پرونیو عملیاتو په ترڅ کې د یو طالب قومندان په شمول 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اورګون ولسوال سرور اندېښمن وایي
ګروپ
امریکایی ځواکونه هڅه کوي د کندهار ژړی ولسوالۍ چې کلونه مخکې د طالبانو تحریک خپل پلویان پکې تنظیم کړي وو تر خپل واک لاندې راولي. د بګرام د بندیانو د برخلیک په اړه د بشري حقوقو د څارنې د سازمان د غوښتنې په هکله هم یو مطلب لرو. هغه پلاوی چې افغان دولت د آریانا پوهنتون د انتقال د چارو د سنبالولو لپاره پېښور ته استولی وایي چې په خپلو کارونو کې پرمختګ کړی. د زلمی زاهد په نامه د دغه هیئت یو غړی وایي نور رپورټونه هم لرو او د خبرونې په پای کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ مهیروي را سره پاتې شئ. د پکتیکا چارواکي او ائتلافي ځواکونه وایي پورګون کې د یو قماندان په شمول څو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ارګون ولسوال وایي دغه وسلوال طالبان پرون د افغان ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو او د ائتلافي قواوو د بمباري په نتیجه کې وژل شوي. دی وایي په وژل شویو کسانو کې څو بهرنیان هم شامل دي، خو طالبانو د وژل شویو کسانو د هویت په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې.
په خوس کې مشر د ائتلافي ځواکونو مسؤلین وایي تیره ورځ د پکتیکا د ارګون په ولسوالۍ کې د افغان د ځمکنیو او د ائتلاف د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې د مسعود جګلن پلاټ په وینا په دغو ګډو عملیاتو کې افغان او ائتلاف ځواکونو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په عین حال کې د ارګون ولسوالۍ ولسوال سرور اندېکمن هم د عملیاتو پخلی وکړ. د دې تلیفون په لیک ازادۍ راډیو ته وویل د افغان ائتلاف ځواکونو دغه ګډ عملیات د ارګون ولسوالۍ د منځکۍ په ځنګلي سیمه کې طلحه غتر سره شول چې یو ډلې وسوالو طالبانو د افغان ائتلاف ځواکونو پر فوزي قطار باندې چې له یاد سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو د سپکو وسلو برید وکړ. د ول په دغو عملیاتو کې د سخي په نوم د وسوالو مخالفینو د یو مشهور قومندان په ګډون تر اتلسو زیات طالبان وژل شوي او مړي د یو شمېر وسلو سره یو ځای د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
دا
ارګون ولسوالۍ ولسوال ول د ورژل شوو طالبانو په ډله کې څو تنه بهرني اتباع هم شامل دي، خو دا د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست. د زیاته کړه د دغه وسوال ګروپ په لمنځه تلو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت نور هم مضبوط شي. د بل خوا له سیمې څخه ځینې داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي چې له مخې ویل کېږي د ورژل شوو کسانو په ډله کې ځینې ملکي وګړي هم شامل دي، خو د ولسوالۍ ولسوال په ترسره شوو عملیاتو کې د ملکي وګړو د مژوبلې په اړه خپره شوي رپورټونه ناسم وبلل او هغه یې رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو تر دا مهاله د ارګون په ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو د ګډو عملیاتو او په لړ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال رپورټ مو اورېده. امریکایي منصبداران په هغه سیمه کې خپل ځواکونه تنظیموي چې کلونه مخکې ملا محمد عمر پکې طالبان تنظیم کړل. امریکایي پوځیان هڅه کوي د ژړی ولسوالۍ کنټرول په خپل لاس کې واخلي چې د کندهار د امن لپاره کلیدي اهمیت لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې مهمه برخه یې صالح محمد صالح اوروي.
وسلوال طالبان د کندهار ښار په 10 کیلومتري کې له ژړی ولسوالۍ څخه د خپل بریدونو د تنظیمولو لپاره کار اخلي. کندهار نیم میلیون نفوس لري. د ښار ته امن راوستل په روان دوبی کې د امریکایي پوځیانو لپاره کلیدي اهمیت لري. د دې لپاره د امریکا په مشرۍ ځواکونه غواړي د ژړی ولسوالۍ او د کندهار د شمالي او لویدیځو سیمو کنټرول په خپل لاس واخلي. په ژړی کې د جنگي قطې د قومندان مرستیال ډګرمن ډیو ابراهامز چې په ژړی کې به د دغو عملیاتو مشري کوي وویل ژړی د کندهار د جنگ ډګر دی او طالبان پکې د فعالیت او عملیاتي کنټرول آزادي لري. په تیرو کلونو کې هم ناټو ځواکونو له ژړی او پنجوایي ولسوالۍ څخه د طالبانو د ایستلو هڅه کړې وه، خو دوی کافي ځواک نه درلود چې سیمې له طالبانو وساتي او د وسلوالو له موجودیت څخه یې پاکې کړي. اوس ائتلافي ځواکونه غواړي په ژړی کې چې تقریبا زر عسکر یې پکې دېره دي تر روان دوبی پورې د خپلو ځواکونو شمیر 3000 ته زیات کړي، خو بیا به هم ژړی ته د امن راوستل ځکه مشکل کوي چې دغه ولسوالۍ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله له ډېر مودې راهیسې تقریبا ټول د طالبانو په ولکه کې ده. د ژړی په لویدیځ کې د یوې جنگي قطې قومندان ډګرمن جیفری فرینچ وویل طالبان به له وخت څخه په استفادې خپلې وسلې، مهمات او چاودین کې مواد زیات کړي. نموړی وویل شایي په پسرلی کې به زیات طالبان جړې ته راغلي وي، خو نوموړی یې دقیق شمیر په ګوته نه کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د استخباراتي معلوماتو کموالی هغه ستونزه ده چې اکثره وخت سرتیری د بیګنا کروندګرو او طالب جنگیالیو ترمنځ فرق نسی کولی، ځکه د ناټو د یو بل قومندان په وینا خلک دلته یو ډول کالی اغوندي او څیرې هم سره ورته دي. په لکوخیلو کلی کې د ناټو یو قومندان بریدمن سکاټ ډویلی وویل دا طالبانو ته ډیره اسانه ده چې څو ډزې وکړي، بیا خپلې وسلې کښېږدي او بیل راواخلي او له سیمې پښې سپکې کړي. لکوخیل په جړی کې هغه سیمه ده چې ملا محمد عمر پکې په 1994 میلادي کال کې طالبان د یو تحریک په چوکاټ کې سره راټول کړي ول.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتون کې ده.
لزیاتی مودی رئیس د بګرام هوایی اډې په زندان کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی باندیان پراتی دي او تر اوسه کومې محکمې د دغو باندیانو د برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر نیول شوي او دا مهال په بګرام کې باندیان دي د ګوانتانامو د زندان د باندیانو په څیر حقونه لري او باید د امریکا په محکمو کې دوسیې حل او فصل شي، خو د امریکا د استیناف یوې محکمې د جمعې په ورځ حکم صادر کړ چې د بګرام باندیان باید په متحدو ایالاتو کې محاکمه نه شي. د مسالې تفصیل به د بشري حقوقو په یو راپور کې له جاناغا الکوزی نه واورو.
د 2009 میلادي کال اپریل میاشت کې د امریکا یوې فدرالي محکمې حکم صادر کړی و هغه درې کسان چې له افغانستان څخه بهر نیول شوي او په بګرام کې بندیان دي دا حق لري چې له خپلو حقونو څخه د امریکا په فدرالي محکمې کې دفاع وکړي. محکمې هغه مهال ویلي و د ګوانتانامو بندیان او په بګرام کې دا درې تنه بندیان یو شان حقونه لري، خو د جمعې په ورځ د واشنگټن ډي سي د استیناف محکمې حکم صادر کړ او د فدرالي محکمې د 2009 کال حکم لغوه کړ. د استیناف محکمې پریکړه وکړه چې د بګرام بندیان په امریکا کې د محاکمه کېدو حق نه لري او دا ځکه چې افغانستان د جګړې یو ډګر دی. د بګرام په زندان کې دا درې تنه بهرانیان چې دوی یمنیان او یو یې تونسی دی له افغانستان څخه بهر نیول شوي. د بشري حقونو د څارنې سازمان د یو یمنی بندي امین البقری له نږدې خپلوانو سره مرکه کړې او وایي دوی د یو شخصي پلټون کې د استخدام په فکر کې دي تر څو د نوموړي په اړه معلومات حاصل کړي. دوی وایي البقری د قیمتي ډبرو سوداګر و او درې اولادونه لري. نوموړی په 2002 میلادي کال کې تایلند ته د سفر په مهال نیول شوی و. د البقری د کورنۍ غړي وایي کله چې نوموړی ونیول شو نو تر یو کال پورې دوی ته د هغه احوال نه رسېده. د واشنگټن ډي سي د استیناف محکمې د جمعې د ورځې په حکم کې دا هم ومنله چې په بګرام کې د بندیانو په دوسیو باندې د غور او کتنې عملیه د ګوانتانامو د زندان د عملیې په څیر پراخه او منظمه نه ده او د بندیانو حقونه پکې په سم ډول نه مراعاتېږي. د بشري حقونو سازمان په زندانونو کې د بندیانو د حقونو د ساتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي په تیرو څو کلونو کې په زندانونو کې له بندیانو سره د وحشیانه او غیر انساني چال چلند ته په کتنې محکمې باید له افغانستان څخه بهر د نیول شوو بندیانو د حقونو مسلې ته جدي پام وکړي.
وخت د ورځې 2:03 درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 1015 اوري. دا راز تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه، تحلیلي مطالب او پروګرامونه په انټرنیټ باندې هم وګورئ. زمونږ پته ده په انټرنیټ باندې کې www.azadiradio.org. د افغانستان دولت څو ورځې مخکې یو هیئت پیښور ته لیږلی و چې افغانستان ته د آریانا د شخصي پوهنتون د انتقال لارې چارې وڅېړي. د افغانستان حکومت فیصله کړې چې آریانا پوهنتون چې اوسمهال په پیښور کې یوازینی افغان پوهنتون دی د پکتیا له پوهنتون سره یو ځای کړي. د قبایلو او پاکستان یو شمېر محصلین هم په دغه پوهنتون کې زده کړه کوي. د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې د پوهنتون د انتقال په اړه یې بریالي زیارونه ترسره کړي دي. په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال د دغه هیئت له یو غړي زلمی زاهد سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
که اوس را توایي چې تاسو د آریانا پوهنتون سره خبرې کوم ځای ته ورسېدې؟
زلمی زاهد یم، د آیات غړی. زموږ اصلاً وظیفه د لوړو زده کړو وزارت لخوا دا وه چې د اسناد د محصلینو څه چې دي هغه ترانسکریپت ده، که هغه نمدي دي، که هغه دریګانې دي، که دغه اسناد
بس
کریکولم ده، درسي نصاب ده. دا مو د آریانا پوهنتون واخیستی او هغه مو په بکسو کې ځای په ځای کړو. انشاءالله چې سبا ته افغانستان ته انتقاله وو.
تر کومې چې موږ اورېدلي دي رئیس جمهور حکم کړی چې د اریانا پوهنتون محصلین دي د ګردیز پوهنتون کې شامل کړل شي، آیا دا سمه ده؟
د رئیس جمهور په حکم کې تللی لیکل شوي ده چې پکتیا په پوهنتون کې مدغم شي.
نو د پوهنتون ادارې په سره خو څه مشکل په دې رابطه کې نشته، هغوی در سره دا خبرې منلي؟
نه، هیڅ مشکل نشته. دا خبره د هغوی په خاص شوې ده چې دلته په پېښور کې د دوی پوهنتون سخت راجستر نه و او که افغانستان ته هم انتقالېږي که دلته، چون دا خارج د مرز دی نو ځکه د دوی همدا غوښتنه وه چې په افغانستان ته د انتقال شي.
دغه کوم محصلین چې کال یا څو کاله وړاندې فارغان شوي دي، آیا د هغوی دپاره به وزارت اسناد ورکوي؟
فقط زموږ وظیفه هڅه وه چې د محصلینو ټول اسناد د انتقال شي د فن زده کړو وزارت ته، او بیا وروسته بل کمیسیون د دې اسنادو د څېړلو په برخه کې تصمیم نیسي چې هغوی بیا د یو خاص طرزالعمل له مخې تصمیم نیسي څوک چې مخکې فارغ شوي دي څنګه کېږي، او دوی چې اوس هلته انتقالېږي څه وخت انتقالېږي، اسناد څنګه هلته څېړل کېږي، دا شیان بیا په دوهمه مرحله کې ده.
ځینې ښځینه محصلینو سره چې ما خبرې کړې وې هغوی په دې اندېښنه کې وو چې که دوی هم پکتیا ته ولېږدول شي نو په اوسنیو شرایطو کې به هلته دوی لپاره ډېره ګرانه وي. په دې باره کې به ستاسو اقدام څه وي؟
ما خو درته وویل چې آیات چې مونږ یو چې راغلی یو د اسنادو د انتقال په برخه کې راغلی یو، نه دا چې آخري تصمیم ونیسو، او دا بره مرحله چې د دوی اسناد ارزیابي کوي او د دوی ځای ارزیابي کوي هغه ته وزارت او یا په خپل دولت.
دلته د دې پاکستاني محصلینو دې باره څه اقدام به وشي؟
اسناد خو موږ تخصیصي دي.
بله،
د ټولو محصلینو دا چې پاکستاني دي د هغه دي قبایلو دی یا د افغانانو دی، دا به اوی تصمیم نیسي.
د زلمی زاهد په نامه د هغه هیئت له یو غړي سره مو مرکه واورېده چې افغان دولت د آریانا د پوهنتون د انتقال لپاره پېښور ته لیږلی. څومره د وړاندې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د بلوچستان د خلکو لپاره د حقوقو او اصلاحاتو یو مجموعه وړاندې شوه چې په هغه کې د بلوچستان د بیروزګار ځوانانو لپاره دولتي نوکرۍ هم شامل وي. د بلوچستان د ځوانانو لپاره 5000 نوکرۍ اعلان شوې دي. دا چې ویشې په څه ډول دی په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال د پښتنو محصلانو د اتحادیې له مشر احمد جان سره په دې اړه مرکه کړې.
د اسلام آباد لخوا چې د بلوچستان لپاره د حقوقو او اصلاحاتو کومه مجموعه یا پیکیج وړاندې شو، په هغه کې د بلوچستان د ځوانانو لپاره د 5000 وظیفو اعلان هم شوی چې د مای پر 28 نیټه به دغه انټرویو نه کیږي. په دغه کې د پښتنو او بلوچو ته څومره حقوق ورکړل شوی دی، آیا دا برابر دي سره په کوم بنیاد دي؟
پښتون بلوچ خو په دې صوبه کې دوه برابر قومونه دي، د آبادی په لحاظ هم د قومو په لحاظ هم. لیکن په دې نوکریو کې کوم 5000 نوکری پښتون دلته راغلی دی، په دې کې 40% پښتنو ته ورکړې دي، پښتنو ضلع ته ورکړې دي، او 80% استدایا بلوڅ ته ورکړې دي. دا ډېره ناانصافي ده، د پښتنو سره دا ظلم دی. وا او سره کوټه سي 20 لکه آبادی لري سي ټول سرکار هم په دې غواړي ټولم دا وي 20 لکه آبادی ته 5500 نوکري په دې 5000 نوکريان کې ورکړې دي. دا خپل وا ظلم دی، کوټه د پښتنو شاده د پښتنو مرکز دی، دا ظلم دی، زیادتی ده. بیا وسره شي کوم طریقې کار په دې باندې د اپوینټمنټ د پاره دا د استعداد او د صلاحیت په بنیاد باندې دا نه کوي، بلکې د سرکار او د وزیرانو په مرزي باندې د رشوت په بنیاد باندې د دې سکم د ټیسټ او د انټرویو طریقه کار دی. دا د پبلیس سرویس کمیشن یا د دارنګ ادارې په ذریعہ باندې نه کوي، چې کوم ادارې دغه د میرټ په بنیاد باندې با صلاحیت ځوانان استعداد مخته راو باسي، بلکې د انتظامی په ذریعہ باندې کوي، چې کوم انتظامی په رشوت خوري کې ملوثه ده. مزمش مطالبه دا د 5000 نوکریان د 5000 سره په صوبه کې د میرټ په بنیاد باندې وسی، د دې ځوانانو ټیسټ وسی، او د صلاحیت او د استعداد په بنیاد باندې قابل خلص دي او ته د روزګار مو کول کول سی د دې په ذریعہ باندې موږ ترقی وکړو، موږ تعلیم ترقی وکړو.
نو په مرکزی پارلمان په سنا یا د مشرانو په جرګه یا د بلوچستان په اسمبلی کې کوم پښتانه ناشته هغه په دې اړه څه کړی؟
ډیر افسوس سره موږ دا ویو چې دا دی حواله باندې خپل ذمہ داری نه پرکړی، دا دا دوی زمواری دا دا فریضه دا پښتون ولس دوی ته ووټ ورکړی دی دوی پارلیمان ته راستولی دا دومره لوی نه انصافي له موږ سره روان ده چې په دې صوبې په تاریخ کې چې دا صوبه جوړه سوې ده دا خپله یو ډېره لویه نا انصافي ده چې 15 نوکری راځي په دې 15 نوکری کې 40% د پښتانه ته ورکول کېږي
دغه نوکری چې اوس ویشل کېږي آیا دغه معلومه ده تر اوسه پورې چې دغه د تعلیم په څانګو کې به دوی په دنده ګمارل کېږي که په نورو څانګو کې هم شته
سرکار دا خبره کوي چې په دې کې به موږ اکثر دا به موږ په محکمه تعلیم کې لګوو په هغه ضلعو کې به دا خلک لګوو دا خلکو نه ټریننګ کړی دی دا خلکو نه ټیسټ انټرویو ورکړی دی دارنګه دا خلکو
استادۍ لپاره دا مهمه ده چې دوی باید ټریننګ او روزنه ترلاسه کړي
روزنه ترلاسه کړي ټریننګ یې کړی بیا په دې کې د دوی صلاحیت چې موږ معلوموو دا د یو انتظامي افسر په ذریعه نه شي هغه په رشوتخوري کې یا د حکومت یا د وزیر ماتیت وي بلکې داسې یو آزاده اداره لکه پبلک سرویس کمیشن د هغې ادارې په ذریعه باندې ده که دا ټیسټ وسي نو بیا دا امکان شته چې یاره قابل او باصلاحیته خلص دي دا ولګول شي
دا راته ویلی سئ چې په بلوچستان کې به خصوصا په پښتني سیمو کې څومره پښتانه ځوانان به له زده کړو فارغ وي او بېکاره بېروزګاره به وي خصوصا هغه چې د مستري ډګري کړي وي
ډېر لوی تعداد دی داسې فکس دغه خو زه تاسو نه شم ښوولی خو زموږ ډېر لوی تعداد بېروزګاره په دې دی چې دغه دپاره موږ دا دلیل لرو چې په دې صوبه کې د کوټه سیستم په ذریعه باندې د پښتانه مخنیوی سوی دی نو له دې وجې به د پښتانه ځوانانو ډېر لوی تعداد چې دی دا بېروزګاره دی د هغه وجه دا ده چې په نوکریو کې له هغه وخته موږ ته 40% راکول کېږي یوه کوټه سیستم په دلته مسلط دی په دې دغه کې دا دوه درېیم دا دی چې موږ په تعلیم کې مخته یو پښتانه تعلیم کوي زیاته ډګریانې پښتو لري خو نوکري نشته
داسې ډېر ځوانان خو به هم وي چې هغوی ډګري ورسره وي خو دوی نورو وطنونو نورو هېوادونو ته په کار روزګار پسې ځي
بلکل ډېر لوی تعداد زموږ د ځوانانو چې دی دوی ډګري لري لیکن دوی په نورو وطنونو کې دغه کار کوي چې هغه د ډګري سره تعلق نشته لیکن د ملازمتو د نوکرۍ موکل ته نشته د هغه له کبله دی په نورو ملکونو کې مزدوري باندې مجبور دی هلته مزدوري کوي
که چېرې دلته د حکومتونو لخوا داسې چلند ورسره کېږي څه فکر کوي چې آیا د تعلیم فیصدي خو به راکمه نه شي په راتلونکو کلونو کې
بلکل د دې د حکومت چې کوم طرزعمل دی دوی چې کومه تعلیم دښمني روانه کړې ده نو له دې څخه چې کوم د جهالت و د انفړي یا ناخوندګۍ چې ورته وایي د دې فیصدي به ډېره لویه زیاته شي په راتلونکي وخت کې
په کوټه کې مو د پښتنو محصلانو د اتحادیې له مشر احمد جان سره مرکه واورېده وخت د ورځې 2:28 دي درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راځي چې وګورو د کابل د نن ورځې مطبوعاتو څه لیکلي دي حمید مومند دغو ځینو ورځپاڼو ته یو ځغلنده کتنه لري
خدمتګر د افغان دولت د سولې د هڅو او په طالبانو باندې د هغې د اخیزو په اړه په یو مطلب کې په غټو ټکو سره لیکلی چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د هڅو په طالبانو کې درځونه راوستلی دی ورځپاڼې په جلا مطلب کې د افغان دولت د سولې د روانو هڅو په خلاف بیا د ډاکټر عبدالله هڅو د کتنه کړې او لیکلی که څه هم نوموړی په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سرګردانه ګرځي تر اوسه پورې ورته چا کوم ځواب نه دی ورکړی په ورځپاڼه کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ روسۍ ناندرۍ هم څېړل شوې او په دې ترڅ کې په دې جرګې انتقاد شوی چې هېڅکله د ولس وخت نه دی تمثیل کړی هیواد د خپل سرمقاله د سولې ملي مشورتي جرګې ته ځانګړی کړی چې اوس ورته یوازې 9 ورځې پاتې او دا وړاندیز یې کړی چې د مطلوبه نتایجو د ترلاسه کولو لپاره دا اونۍ باید د سولې د اونۍ په نامه ونومولی شي ورځپاڼې لیکلی چې په دې اونۍ کې باید د هیواد ټولې رسنۍ ملا امامان او نور فعالان د سولې لپاره کمپاین وکړي او د جرګې له جوړېدو مخکې د سولې لپاره پراخ هر اړخیز خوځښت رامنځته کړي ورځپاڼې د خپل لومړي مغټ سرلیک له افغان ولسمشر سره د لیتوا د صدراعظم لیدنې ته ځانګړی کړی او لیکلی چې د منځنۍ اسیا له لارې له افغانستان سره د خپل هیواد د نښلولو وړاندیز وکړ ویسا په افغانستان کې د روان جنگ په اړه په یو څېړنیز مطلب کې لیکلی چې د افغانستان جنگ د راتلونکي لسیزې لپاره د ناټو د ماموریت د دوام کنجی ده ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې ناټو هڅه کوي چې ځان امریکا ته نور ورنږدې کړي ځکه امریکا د ناټو لپاره زیات نړیوال رول قایل ده په ورځپاڼه کې په مالدیف کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ناسته هم بحث شوی او په دې ترڅ کې د ځینو اړخونو غبرګونونو ته په اشاره لیکل شوی چې دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره یو پرمختګ دی او د هغې ملاتړ باید وشي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د کوچیانو او هزارهګانو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره د دولت په اقداماتو بحث کړی او لیکلی چې که حق حقدار ته وسپارلی شي نو ستونزه په خپله هوارېږي بختر بیا په ایران کې د افغانانو د اعدام مسله راغسه ولیکلی دی چې په دې اړه په هیواد کې دننه د شو اعتراضونو سره سره لا هم په ایران کې د افغانانو اعدامول دوام لري ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې ایران خو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ممکن په دې برخه کې د افغانانو په اعتراض کوم غوږونه ګروي خو اوس د ورځپاڼې په وینا افغانان قتل غواړي چې خپل حکومت په دې برخه کې څه کوي د ورځپاڼې هم په مطلب کې د مالدیف په غونډه بحث کړی او لیکلی چې د دې غونډې ګډونوال د سولې سیاست د خپلولو لپاره راټول شوي وو اسلام وانس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونو تبصره خپره کړې ده. انس په خپله سر مقاله کې د مالدیف غونډې ته په اشاره چې پکې په افغانستان کې د سولې په امکاناتو خبرې شوې لیکلې چې اوس د ثبات په سر د موافقې اړتیا ده، خو اسلام په افغانستان کې د پوهنې د بهیر په پیاوړي کولو ټینګار کړی او لیکلي که افغانان په پوهنه سنبال شي نو د نورو له احتیاجه وځي. او ملي ارمان بیا په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې پښتو ستونزو بحث کړی او د هغې اساسي علت د میشتو قومونو ترمنځ بې اتفاقي بللی او لیکلي تر هغو چې افغانان ټول یو موټی نه شي دا ستونزې نه شي هواریدلی. او ورځپاڼې په جلا مطلب کې د هلمند د مارجې ولسوالۍ پر روانې وازې بحث کړ او لیکلی چې دا ولسوالۍ یو ځل بیا د طالبانو د بیرته ستنېدو له ګواښ سره مخ ده.
درنو اوریدونکو، له ازادي راډیو مو د کابل د نن ورځې د مطبوعاتو مهم مطالب اوریدل. وخت د ورځې 2:10 پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته
د افغانستان جمهوری ریاست ولسی جرګې لغړی او پختي چې خپل احتجاج پایته ورسوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره یې سلوسه امنیتي تدابیر نیولي. هندي مقامات وایي د دغه هیواد په لویدیز ښار منګلور کې د هند هوایي چلندو الوتکې له پیښې 9 کسان ژوندي پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله منده چې له برازیل او ترکیې سره د ایران د تیلو تبادله ښایي د دې سبب شي چې تهران له لویدیز سره خپل اټومي پروګرام لانجه ختمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د آسیا د سفر په دوام کې نن په شانګهای کې په نړیوال نندرتون یا ورلد اکسپو څخه کتنه وکړه. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د سومالیا په باب یو نړیوال کانفرنس کې وویل که نړیواله ټولنه خپلې هڅې دوه برابر نه کړي نو په دې هیواد کې به د سولې راوستو چانس کمی.
په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو او له افغانانو سره د ایرانی چارواکو د ناوړه چلند په وړاندې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې وروستیو لاریونونو د ایران چارواکي یو څه په غوسه کړي دي. ویل کېږي تر اوسه شاوخوا اویا افغان بندیان په ایران کې اعدام شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغه هیواد کې د راپورونو له مخې شاوخوا 3000 افغانان په اعدام محکوم شوي دي، خو ایراني چارواکو تر اوسه د اعدام شویو دقیق شمیر نه دی ښودلی او یوازې د څو لږو تنو د اعدام خبره کوي. ایراني ډیپلوماتان وایي چې دغه لاریونونه د ځینو هغو بهرنیو کړیو لخوا تنظیم شوي چې نه غواړي دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منځ کې اړیکې ښې اړیکې ولري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې موده وړاندې په دې اړه ولسي جرګې ته غوښتل شوی و د ایرانی لوري له نه همکاري سر وټکاو او ویل چې ایرانی چارواکي حتی د هغو کسانو نمونه چې اعدام شوي دي دوی ته نه ورکوي او نه هم ورته اجازه ورکوي چې د محکوم شویو افغانانو دوسیې وڅېړل شي. په دې اړه نوریاس نوري یو تفصیلي رپورټ برابر کړی چې پکې د جنگ او سولې د انسټیټیوټ له یو راپور هم استفاده شوې. دا د یو شمیر هغو کسانو آوازونه دي چې څه موده وړاندې د هرات له سرحدي ولسوالیو څخه د هرات ښار د برامان په لوی جومات کې راټول شوي وو او په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو او له بندي افغانانو سره د ایراني چارواکو د بد چلند په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو په وړاندې اعتراض یوازې په هرات پورې نه رالنډېږي، بلکې د دغو اعتراضي مظاهرو لمن د افغانستان لور ته غځېدلې ده. دغو مظاهرو د کابل او تهران ترمنځ پر اړیکو هم سیوری غوړولی دی او د ایراني چارواکو قهر یې راپارولی دی. د جنگ او سولې نړیوال انسټیټیوټ په دې اړه په یو مطلب کې لیکي، په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې روانه میاشت په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې مظاهره چیانو د ایران ضد شعارونو ترڅنګ د ایراني مشرانو عکسونه وسوځول او له امنیتي ځواکونو سره یې اخو ډب رامنځته شو. تهران تر اوسه د اعدام شوو افغانانو او هم په اعدام د محکوم شوو افغان بندیانو د شمیر له اعلانولو ډډه کړې ده، خو ویل کېږي چې په دې هیواد کې د 3000 په شاوخوا کې افغان بندیان په اعدام محکوم شوي او تر اوسه په څه باندې اویاوی اعدام تطبیق شوی دی. د جنگ او سولې انسټیټیوټ وایي ایراني چارواکو په افغانستان کې د اعدامونو د شمیر د ادعاو او په دې هیواد کې د ایران ضد مظاهرو په خاطر افغان ډیپلوماتانو ته خپل اعتراض څرګند کړی دی.
ویل شوی چې په ایران کې څه باندې 15,000 افغانان بندیان دي چې ډېرې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي او د اعدام په شمول د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د معصومې په نامه یوه 55 کلنه مور چې زوی یې په ایران کې اعدام شوی او د جسد د ترلاسه کولو لپاره یې هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې، هم د هغو کسانو په ډله کې وه چې روانه میاشت د هرات په برامان جومات کې راټول شوي وو او د ایراني چارواکو په وړاندې د اعتراض غږونه اوچت کړل. د دغه مظاهرې په مهال په هرات کې د ازادي راډیو خبریال هم هلته و چې راپور یې ورکړي. د هرات په برامان جومات کې د مظاهرو په اړه د جنگ او سولې انسټیټیوټ خبریال ضیا احمد هم د میرمن معصومې خبرې راخیستې چې د ده په وینا په ژړغوني غږ د خپل زوی د اعدام خبره کوله او افغانستان ته د هغه د مړي د لیږدولو لپاره د مرستې غوښتنه کوله. میرمن معصومی وویل ورنو زوی می لس ورځې وړاندې په ایران کې اعدام شو، هغه هیڅ ګناه نه وکړي. ایرانی چارواکي حتی اوس مړی هم نه راکوي. دوی زما زوی اعدام کړ او اوس رانه ډېرې پیسې غواړي چې مړی را وسپاري. زه نه پوهیږم څه وکم، د خدای په لحاظ را سره مرسته وکړئ. میرمن معصومی د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې زوی جواد احمد نومیده لس میاشتې وړاندې په هرات کې بیکاره شوی و او په قاچاقي ډول ایران ته د کار موندلو په لټه تللی و. له زوی تر تېرې میاشتې خبر نه درلود. هغه د ایران له تربت جام زندان څخه ټلیفون کړی و او ډېرې ژړل. راته ویلې چې د مخدره موادو د قاچاق په تور چې دی هېڅ ترې خبر نه دی محکوم شوی او په لسو ورځو کې به اعدام شي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ وړاندې لیکي میرمن معصومی چې ډېره دردېدلې وه ایرانیانو ته د قاتلانو خطاب وکړ، زیاته کړه چې دوی د افغانانو تر ټولو بد دښمنان دي. دوی له بیدینو هم تېره کړې ده. مشر زوی ایران ته تللی و چې د خپل ورور مړی له ځان سره راوړي، خو ایراني چارواکو ترې 3,400 ډالر غوښتي وو چې مړی ورکړي. په ایران کې د افغانستان شرزدافر سعید معصوم بدخش جنگ او سولې انسټیټیوټ ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په تهران کې د افغانستان سفارت په دې هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. هغه وویل د اعدام شوو شمیر ښایي له 100 تنو وانه وړي، خو په هرات کې امنیتي چارواکي وایي چې د اعدام شوو ارقام له دې ډېر لوړ دي. په اسلام قلعه کې د افغانستان د سرحدي پولیسو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې په تیرو دو اونیو کې د 20 تنو تابوتونه له ایرانه هرات ته لیږدول شوي چې 15 یې د ناروغیو له کبله مړه شوي وو او نور 15 اعدام شوي وو. د چارواکي وویل مرکزي حکومت ورته امر کړی دی چې خبري رسنیو ته به د افغان بندیانو د اعدامونو د شمیر په اړه څه نه وایي. افغان چارواکو د اعدامونو په اړه تر ډیره وخته چپتیا غوره کړې وه، خو په وروستیو کې د خلکو د پراخو اعتراضونو او دې مسلې ته په ولسي جرګه کې د زیات پام اوښتو په نتیجه کې دې ته مجبوره کړی شول چې دغه چپتیا ماته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې په دې اړه تېره اونۍ د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته احضار شوی و، څو د ملت استازو ته د افغان بندیانو د اعدام مسله روښانه او هم د خپل وزارت د کړو اقداماتو په باب معلومات ورکړي، په ایران کې د نهو افغان بندیانو د اعدام خبره وکړه او ویې ویل ایراني لوري ورته ویلي چې 9 تنه افغانان اعدام شوي دي، خو د ده په وینا دوی ته دغه شمېره د منلو وړ نه ده. خاغلی رسول هم وکیلانو ته د ایرانی چارواکو له نه همکاری سر وټکاو وی ویل چې په تهران کې د دوی سفارت څو څو وارې له ایرانی چارواکو غوښتي دي چې دوی ته د افغان بندیانو د محکمې د بهیر د څارلو اجازه ورکړي، خو د په وینا په تاسف سره چې ایران دا غوښتنه رد کړې ده.
از مقامات جمهوری اسلامی ایران گلمند و متاسفه که با وجود درخواست های مکرر را به وقفه همکاری لازم را در زمینه فرامهاوری خدمات کنسولی
برای ایرانی چارواکو گلمن و خواشینی و چه زمونگ در مسلسل و اوپرت لزند غختن و سرسره افغان زندانیانو تا در کنسولی خدمات و در رسول پا برخه که لازم امرستی و نکره او در محکمه پا بهیر که هم دوی تا برخه ور نکره. مونگ هیلمندیو چه در نریوال و اصول سرسام ایرانی مقامات پا دی حکل لامونگ سرم مرستی وکړي.
د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمد حنیفي د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته وویل د ولسی جرګې یو هیئت 2 میاشتې مخکې ایران ته تللی و څو د دې هیواد په بندیخانو کې د مخدره موادو په تور د افغان بندیانو مسله له نږدې وڅېړي. هغه وویل دې هیئت ته له څېړنو وروسته معلومه شوه چې 3,000 افغانان د مخدره موادو په تور محاکمه شوي او د اعدام انتظار باسي. خغلی حنیفی وویل د هغو راټول شوو معلوماتو له مخې چې په ایران کې له میشتو افغانانو څخه ترلاسه کړي، د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې شاوخوا 70 تنه افغان ځوانان اعدام شوي دي. د څلوېښتو مړي د اسلام قلعه او نیمروز له پولو افغانستان ته انتقال شوي دي. د هرات په برامان جومات کې د ایران ضد مظاهرو یو برخوال هم په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازی ښاغلی حنیفي و.
هغه په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ما چیزی که برای ما گفتن در یک روز 50 وای
چه چې ما ته ویل شي یو خپل څلور پندوستانه بیا څلور ورسته پلاش پکتنه اعدام شو چې په دغه ډول د اعدام شو افغانان شمیر په ایران کې اویاتنه ترسیږي ځینې ایران کې خاورته کورونه وسپارل او ځینوري افغانستان ته راوړل شو
د جنگ او سولې د نړیوال انسټیټیوټ په وینا په افغانستان کې مشت ایرانی ډیپلوماټان د اعدام شو افغانانو د ارقامو په اړه معلوماتو ورکولو ډډه کوي یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی خودل شوی د جنگ او سولې انسټیټیوټ خبريال ته وویل مکتب دی اړه چې څومره افغانان اعدام شوی او دوی ته د کوم جرمونو په اساس د اعدام سزا ورکړل شوی دي تر اوسه دقیق معلومات نه دي رسیدلي خو د ایران پرس دولتي تلویزیون د مای په اتمه نیټه په کابل کې د ایران د سفیر فدا حسین مالکی له قوله خبر ورکړ چې وای دغه مظاهره د هغو تنظیم شو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د دواړو گاونډیو هیوادونو د تاریخي اړیکو زیانمنول دي د ایران سفیر هم د اعدامونو دقیق شمیر په ګوته نه کړ د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه مظاهره په عکس العمل کې چې په ډیرو کې د ایرانی مشرانو عکسونه هم وسوځول شول په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی و چې په خبری رسنیو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو د شمیر او دغه مظاهره په وړاندې ورته خپل احتجاج وړاندې کړی دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ایران د سفارت شارز ظافر هم څه موده وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت احضار شوی و تر څو په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام او له افغانانو سره د ایراني چارواکو د بد چلند په اړه توضیحات ورکړي که د ایران سفیر د دوړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو خبره کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د ایراني لوري د نه همکاري خبره کوي زلمی رسول چې د تیر شنبه په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته اظهار شوی او په ډاګه وویل چې ایراني لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نه د بندیانو د نمونو لست او نه د هغوی د نور مشخصاتو په اړه معلومات ورکوي خاغلی رسول د ولسی جرګې د وغړي له سخت پښتنې سره مخامخ شو هغه ته وویل که زموږ سفارت او قونسلګری نشي کولای په یو میاشت کې حتی د اعدام شوو افغانانو نمونه ترلاسه کړي نو دا سفارت به څنګه د افغانستان ملي ګټې خوندي کړي
تانده چانگه
ده زوانانو خبرونه
جوڑون که لینا شریفی
ده زوانانو ده خبرونه درنو وریدون که سلامونه می اومنه په ده تانده چانگه که لمره ده زلمو ده جامو په نویو دیزاینونو خبری که بو بیا د ځوان خبره په نامه فستیوال د جوړیدو په اړه ریپورت لرو د خبرونه په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروئ د خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم
تور چمو کې د نظر نشي چرتنا جوړ د سل سرا نشي نظر نشی چرتنا جوڑ دسل سرا نشی تور جامو کی نظر نشی چرتنا جوڑ دسل سرا نشی چرتنا جوڑ دسل سرا نشی
گرانو جوانانو کمیس پرتوک د افغان نارینه و اصیل دودیز جامی دی چه لپیره و پیره و راهیسه اغوندی دغه جامې په مختلفو ډولونو جوړیږي د پخ عمر اکثره نارینه ساده کمیس پرتوک خوښوي خو ځوانان چې په هر څه کې تنوع او ښکلا ته پام کوي نو وخت په وخت د دغو جامو جوړښت او ډیزاین کې هم بدلون او نوایوالی راولي د کابل پوهنتون محصل احمد خالد وایي چې نن سبا زلمی ساده کمیس پرتوک نه خوښوي له د به وورو چې څه ډول جامې اوس موټ دي
زه خو په خپله داسې ډیزایندار تکه خوښوم او دوختیم داسې ډېر چسپ وي ډېر چسپ اوس مود هم دی پرتوک هم داسې پتلون شکل وي زیاتر ځوانان دغسې خوښوي اوس خو دوه رقم غاړې موږ لرو یو چپه ګردن دی او یو پاکستانی دی چې ورته کردهیي هم وایي بیا پاکستاني کې هم یو غاړه ده چې داسې موږ ورته هاف بین وایي یا نیمه پاکستاني اخن او هغې سره عموما لمن چارکونج مختجیب نوار کو پرتوگیم چسب وی نغاسینو لاسون مکسرن کفدار نیوی ساده وی خلاص وی لاسون کاٹن تیکو سره کم تیکی چ گنجی کی غی تا کاٹن تیکو غی تا بیا هر کالیتا یا دسمالی بیا ور سره غی سره سپلایم وی
اتن چه دکاندار خلق کبینا لنڈ کمی سنا خن کبینا یخن ور سرا لا مزا کبینا لنڈ کمی سنا خن کبینا
افغانی دودی تو جامو تا ور تا جامی پزینو همسایه ملکونو که همه غتل کیگی مگر ده افغانی جامو پلاس خمکشه به غاری او خاص جورخت دغه جامی لنورو بیلی کریدی خو احمد خالد وی چه نن سبا پا افغانی جامو که ده هندی جامو رنگ دیر محسوسیگی
زیادتر خو علکان در زوانان طبقه چی دی اندی کالی دیر آگوندی دیر خو خی او خصوصا بیا کارتان کالی دیر آگوندی بیخی ریسورس کم منبع چه داغا سریالو ندی کم سریال نا چه گور بیا آغا مود کی گی نو در خیاتان سر کتلاکون وی تکی روڑو در لاور یا در کراچی نا بیا دوی تا کتلاکون هم ور سر وی کتلاکون سر باز سادارو نوی بازی نی بازی دیر دس نظیف نره گلدوشی وی آغا منگ ور تخوخو بیا پاماغ دیزاین مندی ور تا سپلای هم اخلو او که سادر زراتون سادر هم ور
یار خلی گدرونا پا گدر کے چسیلونا مازگر کے دیدنونا دبل بلو موازونا تل بنوی دزوانے دا سے وقتونا لنڈ کمی سنا خون کبینا دا پگڑی شملہ یلا مزا کبینا لنڈ کمی سنا خون کبینا اتن چه یک آخی خلق کبینا لند کمی سنا خن کبینا اسمی خن ور سر آلا مزا کبینا لند کمی سنا خن کبینا
فضل یو بل زوانده چه وی تلخ بلی دودی سه جامعه خوندی دای وی چه نه گندلی غاری خوخیگی نه هم نوی موت ساده دیزاین جامعه غوندی خو رنگونه ده نن سبال موت سرسم رو خانه خوخیگی
ساده کلمات در خون رکوی ده وز لکده چی دی ده خوی ساده مرد مرد خوخیگی ده کب والا کلی چی دی ده مطلب نکه درکم نوری گل دزای ده شاین نبگندلی دی نم خوخیگی خپلا نور خیار چه شاوک دی هر چه خپل جرده چوکی گل دزای والا گندی چوک ساده گندی چوک رکم رکم ما تا خپلا کریمی رنگ چی ده یا ده بی رنگ چی وی درکم یا سپین رنگ مت اکثر وقت زده رو جرام
رحمت ده کابل په بهارستان کې د افغانی دودیزو جامو ټوکر خرڅوي او خیاطی هم کوي. میرحمت ده دودیزو جامو نوای او پخوانی مود سره پرتله کوي. راته وایي چې نن سبا ځوانان کوم ډیزاین جامې ډېرې خوښوي.
د اوړي موسم کې اوس فعلا کاټن ډېر چلیږي. داسې ګلدارې دا خي اوس راغلي هلکان ډېر کوي هغه او ساده جامې چې د هغه پوخ پوخ خلک لکه سپینګیري یا داسې پوخ عمر چې هغه کوي ساده جامې جوړښته زیاتره اوس د لمنې د چارکونې ډېره خوښوي. پنسی تنگی پرتګونه د سپاتونی غوند راځي یا خانونه د پاکستانی غاړي لري خو زیاتره د سګیبي پاتلونه اوس غاړي لکه پرتګي ازادي کمیس تنگی کنه لانډي او یا خانونه زیاتره د سکټ غاړي کې چپای خان کې دغه مسکان غاړي ورته ویا کوي نور ډیزاینونه د کتلاکونه د نظر د کتلاک په خوي خوري جامې زیاتره جیب درلوده اوس نه سوال کان زیاتره دوه بغل کې جیبونه ورکی مخ جیبونه زیاتره نه ورکی مخ کمسونه شو آزاد بو پنسی بلوي اوس کمیسونه چس شي پنځم تانګی شي وي او ګدواله اوس په لنډي الکان لنډا غوندي او رنگونه د تیز رنگونه الکان ډیر خوخی لکه جګری مثلا زیری لیموی د رنگونه ډیر خوخی ګلدار کاټن دی سپین دی هغه پرتګونی ساده دی او کمیسونه ګلدار دی دا کاټن کینن سبا دا ډیر کی او یو رقم میچینګ دی چې هغه رنگونه زیات دینو او ساده کی شي دی سپین او فیروزی او افایټ دا ډیر دی چلیږي 1200 نیول تر 2000 پورې دا کیږي نو میچامې
لا شفی خبر تک مستور مال راوڑا تازہ تازہ گلنا دے سنور مال راوڑا لا شفی خبر تک مستور مال راوڑا تازہ تازہ گلنا دے سنور مال راوڑا تازہ تازہ گلنا دے سنور مال راوڑا
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. قدر منو اوریدونکو، د ځوان خبره د افغانستان په کچل لومړنی رسنیز فیستیوال دی چې د انټر نیوز او نای لخوا چې دواړه له رسنیو د ملاتړ دفترونه دي جوړ شوی. په دغه درې میاشتنی فیستیوال کې لومړی په درې او شپږ ورځنیو کورسونو کې د وبلاګ جوړونې، داستان لیکنې، عکاسۍ، فلم برداری او د تصویر او غږ د ایډټ په برخو کې ځوانان روزل کیږي چې وروسته به د دغو ځوانانو کارونه د فیستیوال په وروستۍ اونۍ کې رقابت ته وړاندې کیږي او دوو تر ټولو ښو آثارو ته به جایزې ورکول کیږي. د ځوان خبره فیستیوال مسؤوله معصومه محمدی وایي چې دوی تر اوسه خپل روزنیز کورسونه په درې ولایتونو کابل، ننګرهار او بلخ کې پیل کړي او غواړي دغه لړۍ د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځوي. معصومه محمدی د ځوان خبره فیستیوال د جوړېدو مقصد د ځوانانو د فکری ودې او د رسنیو له لارې د هغوی د ستونزو او غوښتنو منعکسول وښودل.
هدف از برگزاری جشنواره
د ځوان خبره فیستیوال جوړولو مقصد دا و چې ځوانان په دې وتونیږي د ځوانانو د ژوند ستونزو او غوښتنو په اړه همدار از خپل هیواد په اړه خپل نظرونه او خبرې د رسنیزو وسایلو په مرسته بیان کړي. د ځوان خبره فیستیوال درې برخې لري. لومړی د روزنیزو کورسونو برخه، دوهم د سیالۍ برخه چې د ځوانانو کارونه نندارې او رقابت ته وړاندې کیږي، دریم د وړو پروژو برخه ده چې ځوانان به ځینې رسنیزې طرحې وړاندې کوي او وروسته له کتنې به څلوېښت تر ټولو ښې طرحې انتخابیږي او موږ به د عملي کولو لپاره مالي او تخنیکي مرستې ورسره کوو.
په پام کې ده د ځوان خبره فیستیوال په لنډمهاله کورسونو کې شاوخوا 3000 ځوانان وروزل شي او ګڼ دغه ځوانان وکړی شي د سیالۍ لپاره کار وکړي. د ځوان خبره فیستیوال د روزنیزو کورسونو یو زده کوونکی یاسمین د دغو کورسونو د اغیزمنتوب په اړه وایي:
د 15 ورځې کیږي چې موږ ته د ځنې درسونه زده کول کیږي، ډیر مسره هم دی. په 15 ورځو کې تقریبا موږ داستان لیکنه هم زده کړې ده، عکاسي، فلم جوړونه، غږ جوړونه، څنګه غږ ایډیټ کیږي، داسې 100% موږ دا نه دي زده کړي. خو لکه مخکې چې پخوا موږ هیڅ زده نه وي، هغه په مقابل کې موږ ډیر څه زده کړي. او که وغواړو چې کوم داستان ولیکو، مخکې به نه پوهېدل چې څنګه ولیکو. او د دوی د راهنمایۍ او د زده کړې له امله موږ کولای شو چې ښه یو داستان ولیکلی شو. په عکس اخیستلو کې ډېر په څه ډېر شیانو پوه شوي او په ټولو نه په ویب بلاګ جوړونه کې ډېر وپېدلو. عملي مو ډېر دی، نظري هم شته پکې او چپتارونه هم راکړي، خو ډېر کله کار عملي دی، ځکه موږ کولای شو چې یو څه ته برداشت ولرئ.
د ځوان خبره فیستیوال د لنډمهاله کورسونو په اړه مو افغان ژورنالیست امیرجان وحید احمد زی وپوښت چې آیا په دومره لنډ تنګ وخت کې ځوانان کولای شي دومره ډېر مطالب زده کړي او فیستیوال ته د آثارو د وړاندې کولو لپاره آماده شي؟
زه فکر کوم چې د عکاسي، فلم، ویب بلاګ او دغو نورو چارو یا هنرونو لپاره یوازې درې ورځو کې د دغو ټولو تدریس دا به یو څه مشکله وي. مشکله به په دې وي چې دغه هر یو ډېر تفصیلي بحث غواړي، خپل اصول لري، خپل نورمونه لري، په هغو د پوهېدلو لپاره وخت اړتیا ده. مګر په دې کې شک نشته چې دا یو ګټور پایل ده، ځکه چې په افغانستان کې له بده مرغه له تیرو اوږدو جنګونو راهیسې افغانستان یوازې ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کو ډېر په دغو مسایلو کې شاته پاتې ده. دغه ډول لنډمهالي کورسونه په دې کې ډېر اغېزمن واقع کېدلی سي. نو که چېرته همدغه ډول روزنیز کورسونه اوږدمهالي او غامیشنۍ بڼه ولري، نو زه ګمان کوم چې اغېز به یې ډېر ګټور واوسي د افغاني ځوانانو.
گرانو توانانو، پا دی خبرونه که ما دا ازاده راژیو دا موسیقی لرشیف چخد دا گودر زادزی پا غکسندر غوره کردی چه وایی؟
سمرارا تگرانی دی دیر مهربانی دی سمرارا تگرانی دی دیر مهربانی دی کلا چرا گوری نازول کبی کلا قاتلان شیوش تل کبھی یا پیغلے ستادوے سترگے قرآن دیورانی کبھی مڑے سترگے قرآن دیورانی کبھی مڑے سترگے
گرانو دوانانو د دې اونۍ تاند څنګ خبرونه هم دومره و ک خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس مری دادی په کابل کې 41 په خوست او کندوز کې 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبرې لیک راستوي نو د پوسټ باکس مری ده 104 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وی
کل کلا یا دونا رکبیرا تا تالونا کل کلا یا دونا رکبیرا تا تالونا کلستا ستر گولا پارا زمرا زم پیا والا را زمرا زم پیا والا را تا باندے بستا باندے se wadan di kache pake nawe kalailande jwan me sada sho ho banglo shrande ya pehle sad ve starge purane divra nai kavi mre starge o purane divra nai kavi mre starge
جذبني